د ازادي رادیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې سهار 15 بجې شوې ده. ازادي رادیو په دې خبري مجله کې مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. پایل دې سات په خبرونو کو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ټوماس اوس چې د برېټانیا او متحده عربی اماراتو په سفر وتلی د کوکنارو د مخنیوي په برخه کې د طالبانو تګلارې معتبرې او مهمې بلل دي. اوس پرون ماښام په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د سیمې او نړۍ هېوادونو له نشه یي توکو په پاک افغانستان کې ګټې لري. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده تیر کال د یو فرمان له مخې د کوکنارو او نورو نشه یي بوټو کرل منع اعلان کړل. د راپورونو له مخې په جنوبي او ختیځو ولایتونو کې له دې بندي سره سره یو شمیر بزګرو کوکنار کرلي او لامل هم دوی ته د بدیل کښت نه ورکول یاد شوي دي. له نشه یي توکو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو ادارې سږکال په سر لیکې وویل 2022 میلادي کال کې هم په افغانستان کې پر پراخو ځمکو کوکنار کرل شوي و، خو طالبانو هغه مهال د ملګرو ملتونو راپور رد کړ. د سره پور په سیاحت ولسوالۍ کې په یو ټرافیکي پیښه کې انسلیرش کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په سره پول کې د طالبانو د حکومت د امنیې قمندانۍ ویاند دین محمد نظري رسنیو ته ویلي دا پیښه پرون چهارشنبه ماسپښین 2 بجې د یوه فلنکوچ ډوله موټر د چپه کېدو له کبله شوې ده. خبر پاڼه کې ویل شوي چې مړو شوو کسانو کې ښځې او ماشومان شامل دي. تر اوسه د پیښې لامل روښانه نه دی، خو په افغانستان کې دا ډول خونړۍ ترافیکي پیښې د لارو د خرابوالي او د چلوونکو د بې احتیاطۍ له کبله اکثرا رامنځته کیږي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم د یو پلاوی په مشرۍ د روسیې تاتارستان جمهوریت ته تللی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی ندیم به د تاتارستان په پلازمینه کازان کې د پوهنې د وزیرانو په یوه نړیوال فورم یا غونډه کې ګډون وکړي. دغه فورم چې راتلونکې جوړونه نوم ورکړل شوی د جون په 1 به پیل او د همدې میاشتې تر 10 منټې دوام کوي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر دا سفر داسې مهال کوي چې پر نوموړي انتخاب کیږي چې په افغانستان کې لوړو زده کړو ته د نجونو د لاسرسي مخه نیولې ده. د نړۍ مشرانو په وار وار له طالبانو غوښتي دي چې نجونې او ښځو ته د کار او تعلیم حق ورکړي، خو تر اوسه دې برخه کې کوم پرمختګ نه ترسرګو کیږي. د تیرې مې میاشتې په 12 د طالبانو د سوداګرۍ د وزیر په مشرۍ یو پلاوی په اقتصادي فورم کې د ګډون په موخه هم د تاتارستان پلازمینې انکازان ته تللی و. د اوکراین صدر اعظم دینیس شمیحال ملګرو ملتونو د سره صلیب نړیوالې کمیټې او نورو اړوندو ادارو غوښتي دي چې د دې هیواد په جنوب کې د سیلاب ځپلو بیړنۍ مرسته وکړي. شمیحال زیاته کړې چې سیلاب ځپلي د روسیې د پوځیانو تر کنټرول لاندې سیمه کې اوسیږي او هغو پوځیانو هم همداسې پریښي چې مړه شي. د په خبره د اوکراین په خرسون سیمه کې دغه سیلابونه وروسته تر هغه راووتل چې پر دنیپرسن جوړ شوی لوی بند نووا کاخوفکا ونړید. اوکراین د بند نړیدو پړه پر روسیې ور اچوي، خو روسیې به وایي خپل اوکراین دا بند نړولی دی. د خرسون د هستوګنې په سیمه کې 2 متره اوبه ولاړې دي چې لسګونه زره کسان د برېښنا او پاکو اوبو د نشتوالي له خطر سره مخ کړي دي او ډېر څاروي هم مړه کړي دي. ټاکل شوی دی د نړۍ د فوټبال وتلی ستوری لیونل میسی د انټر میامی فوټبال لیگ ته ولاړ شي، ځکه د عربستان د الهلال فوټبال کلب د هغه د جذبېدو له هڅو لاسه اخیستی دی. د همدې میاشتې په پای کې له پاریس سن جرمن لوبډلې سره د میسی تړون پای ته رسیږي او هیلې داسې وي چې هغه به سعودي عربستان خواته لاړ شي، خو هغه ځای ته چې دوه نور مشهور ستوري کریستینا رونالډو او کریم بنزیما تللی دی. د راپورونو له مخې منځني ختیځ د میسی انتقال نور د بحث وړ ذکر نه دی چې هغه د امریکا انټر میامی لیگ ته ځي. ازادي رادیو اوري نن پنځشنبه د 1402 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا 13 ده. د 2023 میلادي کال د جون له 8 سره برابر ده. وړاندې په خبرونه کې به واورې چې په پاکستان کې د طالبانو د حکومت یو لوړ پوړی ډیپلومات د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو د زندانی کېدو لړۍ ودروي. دا په داسې حال کې ده چې په هغه هېواد کې د افغان بندیانو یو مدافع وکیل وایي پاکستاني چارواکو په وروستیو کې د افغانانو د نیولو لړۍ تیزه کړې ده.
د افغانانو د نیولو چې کوم یو سلسله یا د دوی پوزیشن یو کریک ډاون شروع په هغه کې ډیره زیاته تیزی راغلی ده په دورستوي 15 ورځو کې
د مهاجرت نړیوال سازمان IOM په نوی راپور کې په 2020 او 2022 کلونو کې له 3 میلیون د زیاتو افغانانو د کډوال کېدو خبر ورکوي. ډیری دغه کډوال هم ایران او پاکستان ته تللي دي.
زمانی که منایسی یک شهروند منایسی یک زن
زه د یوې افغاني مېرمنې په توګه نشم کولای په افغانستان کې کار وکړم. په ډیرو ستونزو مې د پاکستان ویزه واخیسته او دغه هیواد ته راغلم.
د کندوز ولایت یو شمېر اوسیدونکي د حوزوي روغتونونو د چارواکو له بد چلند شکایت کوي.
مریض راولو څوک قصه کې نه دي څوک پوښتنه نه کوي. یو ډاکټر او بل ډاکټر په سیمنډه و لاړ شو راته وي هغه له ورشه چاغې له ورشه هغه له ورشه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو اوري. په پاکستان کې طالبان د حکومت یو لوړ پوړی ډیپلوماټ د پاکستان له حکومت غوړي چې د افغان کډوالو د زندانې کولو لړۍ ودروي. په کراچۍ کې د افغانستان جنرال قونسل د غوښتنه داسې مهال کوي چې د راپورونو له مخې پاکستان کې د افغانانو د نیولو لړۍ یو ځل بیا چټکه شوې ده. د سیشن بی پورز د زندان شو سلګونو افغانانو له ډلې 15 تنه آزاد او د چمن لارې هیواد ته ولېږدول شول. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو حکومت داسې مهال له پاکستانه د افغان کډوالو د زندانی کولو د لړۍ درول غواړي چې لا هم سلګونه افغانان د سند او نور ایالتونو په زندانونو کې پراته دي. تازه د سیشن بی پورز 15 تنه افغان زندانیان د سند ایالت له زندانونو آزاد او د چمن د لارې افغانستان ته ولېږدول سول. په کراچۍ کې د افغانستان جنرال قونسل سید عبدالجبار تخاری د دغو زندانیانو د خلاصېدو په تړه خبرو کې ویلي هڅه کوي پاکستان کې ټول زنداني افغانان را خلاص کړي.
تعداد 25 تن محبوسین با شمول یک خانم و 7 اطفال از زندانهای سند رها گردیده.
د یوې مېرمنې او وو ماشومانو په ګډون 15 تنه محبوسین د سند له زندانونو خلاص او د چمن له لارې وطن ته ولېږل شول. هڅه کیږي چې نور پاته بندیان هم چې زندانونو کې پاته دي خلاص شي. موږ د پاکستان له حکومت غواړو چې د افغانانو نیول پای ته ورسوي او پاته زندانیان ژر تر ژره خوشی کړي چې وطن ته ستانه شي.
و ما باقی زندانی هر چې زودتر رها کنه ترکه آنها نیز به وطن برگردن.
پاکستان ورسله هغه د افغانانو د نیولو لړۍ چټکه کړه چې پر پوله دوی ته د اوښتو لپاره د پاکستان ویزا اجباري او د ویزې اخیستل هم په بیساري ډول پیچلی او سخت سول. په نیول سو زندانیانو کې تر ډیره هغه کسان شامل دي چې د سفر اسناد نه لري. خو مخکې ځینو نیول سو یو کسانو شکایت کړی چې د سفر د اسنادو له درلودو سره سره د پاکستاني پولیسو لخوا نیول سوي او ځورول کیږي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې له تیرو 3 میاشتو راهیسې 2342 افغانان چې پاکستان کې بندیان وو خلاص او هیواد ته لیږلي دي. په تیره وریا حمل میاشت کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل کې د پاکستان له سفیر عبید الرحمن نظامانی او دغه راز یو ټلیفوني مکالمه کې له خپل پاکستانی سیال بلاول بوټو زرداری څخه وغوښتل چې پاکستان کې زندانی افغانان خوشی کړي. د طالبانو حکومت له دې غوښتنو سره سره لا هم له 200 ډیر افغان کډوال یوازې د سند ایالت په زندانونو کې پراته دي او د راپورونو له مخې د افغانانو د نیولو لړۍ وروستۍ ورځو کې بیا چټکه سوې ده. په کراچۍ کې د افغان کډوالو یو مدافع وکیل منیزا کاکړ هم مني چې د پاکستان پولیسو د افغان کډوالو د نیولو عملیات زیات کړي.
دا مهالم د سین په بیلابیل جیلونو کې تر 200 نه زیات افغانان چې دي بنديان دي. امدارنګ د افغانانو د نیولو چې کومه یو سلسله یا د دوی پوزیشن یو کریک ډاون شروع په هغه کې ډیره زیاته تیزی راغلی ده په دورستوي 15 ورځو کې 15 پک اف آی آر چې دي مطلب پسلوسی پسلګونه کسان افغانان دي پکې نومینیټ دي نیول شوی دي.
پرسن ایالت سربیره د پاکستان پلازمینه اسلام آباد او پېښور کې هم ځینو افغانانو تازه ازادي رادیو ته ویلي چې دیش په ورځو کې پولیس په بیلابیلو پلمو نیسي او ځوروي. په دې کې سلګونه هغه افغانان هم شامل دي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللي او دریو هیوادونو ته د تګ په نیت هلته شپې ورځې تیروي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو لمخې دا مهال شاوخوا 3 میلیون افغانان په پاکستان کې اوسیږي.
و امرودل چې په پاکستان کې د طالبانو د حکومت یو لوړ پوړی ډیپلوماټ د پاکستان له حکومت غوړي چې د افغان کډوالو د زندانی کولو لړۍ ودروي. په عین حال کې د کډوالو په چارو کې د اوبخې د مهاجرت نړیوال سازمان IOM په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې په 2021 کال او 2022 کلونو کې له 3.5 میلیون ډیر افغانان له افغانستان کډوال شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په همدې موده کې 1.2 میلیارد نور افغان کډوال هم بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو ل بیا ځلی واکمنی دورسته ل د هیواده نورو په ځانګړي ډول گاونډي هیوادونو ته د افغان کډوالو شمیر زیات شوه. یو افغان کډوال چې اوس مهال په ایران کې ژوند کوي وايي امنیتي وضعیت او د طالبانو لوري د نجونو پر زده کړو بندیز د کډوالۍ ته اړ کړی دی.
برای ادامه تحصیل در کشور
زه دلته زده کړو پسې راغلی یم. څوک چې زما غوندې په قانوني ډول راځي کول شي کار هم پیدا کړي، سیم کارت هم اخیستلی شي او بانکي اکاونټ هم ځان ته جوړولی شي.
سوریا سادات بل افغان کډواله ده چې اوس مهال په پاکستان کې ژوند کوي وايي په افغانستان کې د بدو امنیتي شرایطو له امله پاکستان ته تللې او هڅه کوي چې بل هیواد کې سی پناه واخلی.
زمانی که من منیسی یک شهروند، منیسی یک زن افغان،
زده یوی افغانی مرمنی پتوگه نشم کولای پا افغانستان که کار بکرم، لهم دیم ملمی هیوات پری خود پری رسون زمی ده پاکستان می زواخی سر او دغه هیوات تر اغلم.
یوی افغانی خبریالی شکری صدیقی ازادی رادیو تاول چی دمنیتی گواخون و لعمله افغانستان پری خود.
زندگی برای اهل رسان
خبریالان او دغه زود حقون و فعلان و تحل تجوان سخت و دمنیتی گواخون و لعمله اره شوم چه افغانستان پریگ ده مصرقلیم پاکستان تا تر تو
دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM په خپل تازه راپور کې په 2021 او 2022 میلادي کلونو کې له افغانستانه د کډوالۍ د زیاتېدو خبر ورکړی. په دې راپور کې راغلي چې په دې دوو کلونو کې 3.6 میلیونه افغانان له افغانستانه کډوال شوي چې په دې کې 80% ایران، 13% نورې پاکستان، 11% ترکیه او اروپا او 2% نورې نورو هیوادونو ته کډوال شوي. راپور کې راغلی چې په 2021 میلادي کال کې هغه مهال چې طالبان بیا ځلی په افغانستان واکمن شول 1.9 میلیونه افغانان له خپل هیواده ووتل. IOM ویل دي چې له 2012 کال راهیسې له افغانستانه 6.9 میلیونه افغانان کډوال شوي. د IOM په راپور کې راغلی دي چې په 2021 او 2022 میلادي کلونو کې 60% افغانان له کابل، هرات، ننګرهار، فاریاب او تخار نه کډوال شوي او 80% نور په نورو ولایتونو پورې اړوند دي. خو په دې راپور کې راغلي چې په همدې دوه کلونو کې 1.2 میلیونه افغان کډوال د کوربه هیوادونو د فشارونو له امله بیرته خپل هیواد ته هم راستانه شوي. په راپور کې راغلي چې په دې کې 80% له ایران، 10% له پاکستان، 10% له ترکیې او اروپا او 2% نور یې له نورو هیوادونو راستانه شوي دي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په 2021 میلادي کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته زیات شمېر هیوادونو له خطر سره مخ افغانانو ته د پناه ورکولو پروګرامونه پیل کړل، خو لا هم زیات شمېر افغانان په غیر قانوني لارو له خپل هیواده د تېښتې په حال کې دي. څه موده وړاندې نږدې 13 افغانان اروپا ته په لاره په بلغاریا کې په یوې لارې موټر کې مړه وموندل شول چې له 3 میاشتو ځنډ وروسته یې 4 ورځې وړاندې جنازې کابل ته انتقال شوې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
د افغانستان د پخوانی حکومت یو شمیر هغه پوځي کارکونکي په امریکا کې به برخلیک پراته دي چې په قانون توګه د هیواد تللې دي. په دغو کې یو هم د استخباراتو پخوانی کارکونکي عبدالواسی صاپای دی چې له ډیرو ټیټو هسکو او شکنجو ګاللو وروسته یې ځان متحدو ایالتونو ته رسولی دی. دا چې دغه پخوانی افغان سرتیری کومې سختۍ ګاللې او اوس څه ډول حالت کې ژوند کوي، اوس شتت پرس خبري اژانس ورسره خبرې کړې چې جزئیات به له اسد الله لودی نواورو.
عبدالواسی صاپای چې 20 کاله عمر لري وروسته تر هغه له هیواده قاچاقي وتلو ته اړ شو چې په خبره یې ځان خوندي نه احساسوو او ویره ورسره وه چې طالبان به غچ ترې واخلي. واسی سپای د افغانستان د استخباراتو یا ملي امنیت په خوانی سرتیری وو او د دندې پر مهال له امریکایي پوځیانو سره معلومات شریکول. اسوشیټډ پریس خبری آژانس لیکلی سپای په قاچاقي ډول له لسو هیوادونو تیر او ځان یې برازیل ته ورسوه، خو برازیل د نوموړي وروستی منزل نه و او له هغه ځایه یې د امریکا د تګ نیت وکړ. واسه ساپی په قاچاقي لارو کې د وهلو او شکنجې له کبله د اوریدلو حس په دایمي ډول له لاسه ورکړی او غاښونه او ژامې هم زیانمنې شوې دي. نوموړی د تیر کال په سپتمبر میاشت کې له برازیل د امریکا په لوري د تګ پر مهال د امریکا او مکسیکو پر پوله نیول کیږي او له هغه ځایه د کډوالو د توقیف یو مرکز ته انتقالیږي. عبدالواسع ساپای چې اوس له توقیفه خلاص شوی او د غاښونو په درملنه بوخت دی وایي هیڅ نه پوهیږي چې برخلیک به یې څه کیږي.
زه له خپل ژونده بیره لرم، نه پوهیږم چې راتلونکی به مې څه وي. زه نه پوهیږم چې دغه حکومت او متحده ایالات له ما سره څه کوي.
واسع ساپی د امریکا حکومت د پناه غوښتنلیک ورکړی، خو د اسوشیټډ پریس په وینا تر اوسه یې پایله معلومه نه ده. نوموړی دا مهال بیکاره په کور ناست دی او نشي کولی چې افغانستان کې د کورنۍ له غړو سره چې په خبره یې اقتصادي ستونزې ګالي مرسته وکړي. هغه ویلي اوسنی حالت چې په کور ناست دی ورته زندان غوندې دی او غوښتنه یې کړې چې د امریکا حکومت د اوسېدو او کار اجازه ورکړي. د اسوشیټډ پریس آژانس د راپور له مخې امریکا ته تللي ډیری افغانان همداسې ستونزې ګالي، حال دا چې د کډوالۍ فعالانو په وار وار له امریکا غوښتي چې افغانستان کې خپل پخواني کارکوونکي یوازې پرېنږدي. د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته له 1500 څخه ډېر افغانان چې د امریکایي ځواکونو ترجمانان او د نورو برخو همکاران وو امریکا ته تللي دي. په دوی کې اکثریت هغه کسان دي چې امریکا د تخلي عملیاتو پر مهال په پوځي الوتکو کې له افغانستانه وویستل. له دې سره سره هم د امریکا او نړیوالو ځواکونو یو شمیر پخواني کارکوونکي او پخواني افغان سرتیری په افغانستان کې پاتې دي چې وخت نا وخت له امنیتي او اقتصادي ستونزو شکایتونه کوي. که څه هم طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د پخواني حکومت کارکوونکو ته عمومي عفو اعلان کړي، خو د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان او ګڼو نورو بنسټونو ویلي چې دغه فرمان پوره عملي شوی نه دی او لسګونه پخواني افغان سرتیری د طالبانو لخوا وژل شوي دي. طالبانو بیا دا راپورونه رد کړي او ویلي دي کوم پخواني سرتیری چې وژل شوي لامل یې شخصي دښمنۍ وي چې له پخوا ورته پاتې وي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
په کراچۍ کې د زبیر انجم په نوم یو ځایي خبریال تر 40 ساعته اختطاف وروسته بیرته خوشی شوی دی. د ازادي راډیو مشال څنګه دغه خبریال د ورور وجهت انجم په حواله ویلي دغه خبریال د جون په شپږمه د شپې یو بجه نامعلومو کسانو د پولیسو په موټرو کې په زور له ځان سره بوت، خو پرون یې بیرته خوشی کړ. د کراچۍ پولیسو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د زبیر انجم له تښتونې وروسته خبریالانو په کراچۍ کې مظاهره هم وکړه. په پاکستان کې تر دې د هم خبر اعلان تختول شوی چې ځینې بیرته خلاص او یو شمیر لا هم تری تندې.
له خبرونو ور اخوا
او د خبرونه په دې برخه کې به هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. کاناډای تورنټو ستار ورځپاڼې په یو مطلب کې دا پوښتنه کړې چې آیا طالبانو د افغانستان په شمال کې اتیا نجونې زده کوونکې مسمومې کړې دي. ورځپاڼې د سرپل ولایت د شپږم ټولګي د زده کوونکې یولس کلنې فاطمې په اړه لیکلي چې د شنبې سهار ښوونځي ته له تلو سره سم یو بد بوی احساس کړ. د ورځپاڼې په لیکنه فاطمه د هغو 450 نجونو زده کوونکو له ډلو یوه ده چې له درې ښوونکو د یوې زده کوونکي له مور او د ښوونځي له دو نورو کارکوونکو سره مسموم شوي او د زړه بدۍ او تنفسي ستونزې له امله په سانچارک کې روغتون ته لیږدول شوي دي. په دوام کې لولو چې یوه ورځ وروسته د فاطمې ښوونځي ته نږدې ورته بله پیښه وشوه چې د ښوونځي شپږویشت نجونې زده کوونکي او څلور ښوونکي روغتون ته ولیږدول شول چې یو شمېر تر اوسه په روغتون کې دي. په سرپل کې د طالبانو د معارف رئیس محمد رحماني رسنیو ته ویلي چې دغه پیښې د ناپیژندو کسانو لخوا چې هدف یې د طالبانو د رژیم بدنامولو د سپرې شیندلو له امله رامنځته شوي دي. خو تورنټو ستار ورځپاڼې ویلي چې د فاطمې پلار ته دا خبره د قناعت وړ نه ده. هغه ادعا کړې چې نجونې زده کوونکې طالبانو مسموم کړي تر څو هغوی وبیروي چې د تعلیم له دوامه لاس واخلي. د ملګرو ملتونو د تیر کال د یو راپور له مخې طالبان په 2021 کال کې چې په دوبی کې پر ټول افغانستان واکمن شول، پر ښوونځیو او د ښوونې د وزارت پر کارکوونکو د شپږ څلوېښت حملو مسؤول بلل شوي او هم طالبان پړ بلل شوي وو چې له څلېرشتو ښوونځیو د پوځي سنګر په توګه کار اخیستی دی. ګلوبل سټیزن انټرنیټي خبرونې د پښتني دورانی په نوم یوې افغانې ته د 2022 کال جایزه ورکړې ده او لیکلي دي چې میرمن دورانی په تبعید کې د نجونو د زده کړې د حقونو لپاره مبارزه کوي. ګلوبل سټیزن د زده کړې او اساسي حقونو څخه د دفاع یو نړیوال سازمان دی. پښتني دورانی چې د لرن افغانستان په نوم یو بنسټ فعال کړی، ګلوبل سټیزن ته ویلي چې دغه جایزې ګټل د دې فوري اړتیا په ډاګه کوي چې په افغانستان کې نجونې عاجلو زده کړو ته اړتیا لري. ازادي راډیو اوري. د کندز ولایت یو شمېر اوسیدونکي د حوزوي روغتونونو د چارواکو له ناسم چلند څخه شکایت کوي. دوی ویلي د کندز حوزوي روغتون د زون په کچه له مجهزو روغتونونو څخه شمېرل کیږي چې په مختلفو طبي امکاناتو سمبال دي، خو د دې روغتون طبي پرسونل په وخت سره ناروغانو ته رسیدنه نه کوي. نور حال به په دې رپورټ کې واورو.
د کندز یو شمېر اوسیدونکي وایي د کندز د حوزوي روغتون کارکوونکي له ناروغ لرونکو سره ناسم او دوګونی چلند کوي. د دوی د خبرو له مخې کوم ناروغان چې واسطه لري او یا هم له طالب چارواکو سره نږدې اړیکې لري، هغوی ته په وخت سره رسیدنه او ښه درملنه کیږي، خو څوک چې واسطه نه لري صحیح کارکوونکي په وخت سره ورته توجه نه کوي. 15 کلن احمد فهیم چې د کندز له امام صاحب ولسوالۍ څخه حوزوي روغتون ته ناروغ راوستی، هغه آزادۍ روډیو ته وویل:
شفاخانه حوزوي مریض آوردیم، توجه درست صورت نمیگیره.
حوزوي روغتون ته مې ناروغ راوستی دي، څوک ورته پاملرنه نه کوي. که څوک واسطه لري لومړی واسطه لرونکي ته رسیدنه کیږي او د خوار او غریب پوښتنه څوک نه کوي. تمه لرم چې اړوند چارواکي دا ستونزې ته پاملرنه وکړي او د واسطه بازی دود ختم کړي.
څلوېښت کلن بشیر احمد چې خپل ناروغ پلار د تخار له ورسج ولسوالۍ څخه د کندز حوزوي روغتون ته د درملنې لپاره راوستی، دی هم د یاد روغتون د روغتیایي کارکوونکو له دوګونی چلند څخه شکایت کوي.
از تخار سمینج یو هفته میشه کې آمدیم، مګر کسایی که یګان
یو ونی اوس په چې له تخار څخه مې دلته ناروغ راوستی دي، که څوک شناخت لري او یا کوم طالب پیژني، هغوی ته ښه پاملرنه کیږي. او کوم خلک چې له لرې سیمو راغلي د هغوی ږغ څوک نه اوري. موږ له ډاکټر صاحبانو غواړو چې ټول خلقو ته په یو سترګه وګوري.
د یاد ولایت د ښار یو اوسیدونکی 28 کلنه تجلا هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
یوه اونۍ کېږي چې د کندز حوزوي روغتون ته مې ناروغ راوستی دی، خو څوک ورته پاملرنه نه کوي. که واسطه ولرو زموږ روغتیایي ستونزې په دننه حوزوي روغتون کې حل کیږي. که واسطه ونه لرو نو اړ یو چې خپلې روغتیایي ستونزې په شخصي روغتونونو کې حل کړو.
دوی د کندز د عامې روغتیا له چارواکو غوښتنه کوي چې په حوزوي روغتون کې له ناروغ لرونکو سره د مور و میرې چلند مخنیوی وکړي او پر ځای د طبي عدالت تامین کړي. د یاد ولایت د اختاش ولسوالۍ یو اوسیدونکي محمد نسیم آزادۍ راډیو ته وویل:
مریض راولو څوک قصه کې نه دي، څوک پوښتنه نه کوي. یو ډاکټر او بل ډاکټر پسې منډه ولاړ شو، راته وایي هغې له ورشه چې هغې له ورشه په دغه راباندې کوي، تو کورې راباندې کوي. نو خواهش مو دا دی چې دې موضوع ته جدي پاملرنه وشي او دغه موضوع وڅېړل شي، ځکه چې موږ ډېر د مشکلاتو سره مخ یو، لږ نه چې بیخي زیات.
سره له ډېرو هڅو ونه توانېدلو چې په دې اړه د کندز د عامې روغتیا د چارواکو نظر هم راواخلو. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د دې ولایت د ولسوالیو یو لرې پرتو سیمو اوسیدونکو هم په دولتي روغتیایي مرکزونو کې د مسلکي روغتیا پالانو او د درملو له نشتوالي او د روغتیایي خدمتونو له کموالي شکایتونه کړي وو.
په افغانستان کې د انزورګری او خطاطۍ د کورسونو یو شمیر مسولین وایي د هر ورځې په تیریدو د زده کوونکو شمیر کمیږي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت محدودیت او د کمزور اقتصاد د دوی پر کاروبار منفي اغیز کړی دی، خو یو شمیر نور بیا وایي چې اوس هم کاروبار روان دی.
فاطمه احمدی اته کاله کیږي چې انزورګری کوي. دا چې لتیرو دریو کلونو راهیسې په یو کورس کې نورو ته انزورګری ورزده کوي وایي دا پزړه پوری هنر دی، خو ورځ تر بلې زده کوونکي کمیږي. د هغې په خبره د کورس په لومړیو کې زده کوونکي ډیر وو.
په لومړیو کې تر 50 زده کوونکو زده کړې کولې، خو اوس یې شمیر 150 ته راکته شوی دی او ورځ تر بلې دا شمیر کمیږي. د انزورګرۍ مینوال ډیر دي، خو د موجوده شرایطو له امله ډیر زده کوونکي ناراضي او نور کورسونه هم تړل شوي دي.
فاطمه زیاتوي پر نجونو د زده کړو د بندیزونو له امله د زده کوونکو شمیر کم شوی او د خلکو اقتصادي وضعیت هم ښه نه دی چې وکولی شي په خپلو اولادونو هنري زده کړې وکړي. په همدې حال کې یو بل انزورګر چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي او له تیرو لسو کلونو راهیسې په هرات ولایت کې د انزورګرۍ د زده کړې کورس لري وایي انزورونه او انزورګری اوس چندان بازار نه لري.
فکر کوم په داسې یو حالت کې چې د انزورګرۍ د موادو او رنګونو بیل وړې شوې دي او پلور هم کم شوی، د دریو میاشتو زیات دوام نه کوي، ځکه موږ باید لګښتونه ورکړو. په تیرو کلونو کې نندارتونونه او بهرني بنسټونه وو چې د انزورګرۍ هنري آثار یې پلورل کېدل.
د کابل ښار یو اوسیدونکي فرشته وایي د انزورګرۍ او میناتورۍ له هنر سره ډیره مینه لري، ځکه چې غواړي له دې لارې خپل احساسات بیان کړي. خو نوموړي ازادي راډیو ته وویل اقتصادي ستونزې لامل شوې چې خپل د خوښي وړ هنر سم ونشي پاللی.
زه د نقاشي او انزورګرۍ سره ډیره مینه لرم. مخکې د انزورګرۍ د زده کړې لپاره کورس ته تلم، خو طالبانو کورسونو ته زموږ د تګ مخه ونیوله. د دې وسه او توان هم نه لرو چې کورنۍ ښوونکي ونیسو، ځکه مخکې مې چې خور او پلار کار کوو اوس بیکاره په کور ناست دي.
خو افغان انزورګره مشګان دورانی چې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې په خپل کور کې زده کوونکو لپاره د انزورګرۍ نقاشۍ او خطاطۍ زده کړې پیل کړي وایي اوس مهال 25 شاګردان لري. هغې وویل د انزورګرۍ د زده کړې لپاره ورته زیات خلک مراجعه کوي.
وخت کې مو یعنی د نمایشګاه اشتراک میکنیم،
مونږ چې کله په نندارتون کې برخه اخلو او خلک زموږ هنري آثار ګوري، له هغې وروسته د انزورګرۍ د زده کړې لپاره مراجعه کوي. خو زموږ کارګاه ډیره کوچنۍ ده او دومره ظرفیت نه لري. د دې لپاره چې کورسونه او ښوونځي بندې، خلک هڅه کوي چې د خطاطۍ او انزورګرۍ هنر زده کړي.
دا چې د طالبانو حکومت د هنرونو د پیاوړتیا او د غشان د هنرمندانو د ستونزو د هواري په برخه کې څه پروګرامونه لري، په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت نظر هم وغوښت، خو ویان دي عبدالمتین قانی د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم یو شمیر انزورګرانو او خطاطانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو مخکې کارونه ښه روان وو او ګالري یې درلودې، خو اوس د هنري اثارو د پلور د کمښت له امله وزګار او په کور ناستي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته زما سلامونه ورسیږي او د هله جین لرم چې د ما پیغام نشر کی او د امارت تر مشران پرې ورسوي. عبدالهادي هم د هلمند کجکی ولسوالۍ څخه، د هلمند کجکی ولسوالۍ زمینداور ساحه ډیره غټه ساحه ده. په وخت کې کاریزونه درلودل، ډیره اوي ساحه وه، خو اوس یې اوبه 200 متره ته کښته شوي دي. د کم کانال یا ولې نقشه چې ښول شوې د ظاهرشاه په وخت کې ښول شوې ده. نو اوس چې یو نظام دی، یو حکومت دی، نو موږ د امارت د مشران څخه دا هیله لرو چې دغه کانال راته پوره کړي او راته یې کړي چې خلک ډیر سخت ستړي دي. چا یو نیم انچ، چا دو انچ هندارې ایښي دي، هغه یو جریب غنم په کرل دي، یو جریب غنم د ده د کور غلله نور پوره کړي، نور حاجات چې دي هغه خو بیخي پرېږده چې نه په پوره کېږي. نو موږ د امارت د مشران څخه دا هیله لرو چې دغه کانال راته وکړي، نو بیا به خلک وساسي، بیا که د هغه اوي اوبه وکړي لس جریب په وکړي ار حاجت په پور پوره کوي.
السلام علیکم. جی ازادي راډیو ټول کارکونکو ته زما سلامي باد سلامه.
زما یو پیغام ده، پیغام می داده چې د ګرمسیر پانتونو ډېر له ګرمۍ له وجې او بې له حده ګرمۍ ده، او وزارت تحصیلات د سږ کال درسختي نه ده ورکړې د ګرمۍ، او ګرمۍ ډېر ده، محصلین ډېر په عذاب دي، او ستاسو نه هم ډېره خواهش ده چې دغه پیغام د ازادۍ راډیو د لارې نشر کړئ. مننه.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.